واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خان يم. پام وکړئ د سات خبرونو ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په یوې مقالې کې ویلي چې تر 24 کلونو وروسته اوس مهال په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښ لپاره واقعي فرصت رامنځته شوی دی. عمران خان د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د 24مې ناستې تر سره کېدو په مناسبت مقالې کې ویلي چې د اسلامي نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د بشري بحران او اقتصاد پاشل کېدو د مخنیوي لپاره جمعي عمل وکړي. عمران خان په داسې مال په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تعامل ټینګار کړی دی چې د نږدې اتو میاستو په تیرېدو سره په افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته تر دې مهاله هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ټاکل شوي ده چې د اسلامي هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو په ګډون د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان ناسته دې ونی په اسلام آباد کې ترسره شي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د 2023 د دسمبر د میاشتې راهیسې د شمالي وزیرستان څخه باندې 10000 کورنۍ بیرته پاکستان ته ستنې شوي دي. راپورټونه وایي هر ورځ شاوخوا 1400 کورنۍ د ډیورن له بلې غاړې پاکستان ته ستنېږي او دا بهیر روان دی. داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دغو کډوالو د ستنولو بهیر چټک شوی دی. په 2014 کال کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نامه د اورپاکو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې لسګونه زره کورنۍ وتښتیدې او د راپورونو پر اساس شاوخوا 40000 د ډیورن بلې غاړې ته د افغانستان خوست او ځینو ورڅیر مسیمو ته وکوچېدې. د شمالي وزیرستان د کډوالو انتظامی مسولینو د امریکا جغ ډیوی څنګه ته ویلي دي چې دوی د بیرته ستنیدونکو کډوالو د نوملیکنې لپاره 20000 فورمې استولې چې 10000 کسانو تر دې دمه نوملیکنه کړې ده. د سعودي په مشرۍ په یمن کې د جنگ پوځي اطراف وای چې اوتی اغیانو د سعودي عربستان په جنوب کې د جزیان په سیمه کې د ارمکو د تیلو په تاسیساتو برید کړی دي. اوتی اغیانو پر سعودي عربستان دغه نوي بریدونه د بي پي لوټل بتکی او میزایلو د لارې کړی دي چې د طبي غازو یو بټۍ د اوبو د تصفیه یو مرکز د تیلو تاسیسات او برېښنا کوټې په نشه کړی دي. د سعودي خبری اژانس اس پی اس د دغه اطراف لخوا جاری شوی د یو بیان لکول لیکي چې د یغیانو لخوا توغول شوی څلور بی پیلوټ البتکی د یمن سره نږدې تبا کړی دي. لدې مخ ته د میاستي پر لسمه نیټه د سعودي عربستان پلازمینی ریاض کې هم د تیلو د تاسیسات په یو مرکز هوتی یغیانو برید کړی وو. روانه ونی هوتی یغیانو د خلیج د همکاري شورا لخوا په 9 مارچ په ریاض کې د مذاکرات وړاندیز هم رد کړی دي. په یمن کې د 2014 کال د نیمای راسي د سعودي په مشرۍ پوځي اطلاف د یمن د حکومت ملاتړ د اوسي اغان پر ضد پوځي عملیات کوي. د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د یکشنبې په ورځ د روسي لخوا د ماریپول په شار کې په یوه شونځي چې سلګونو خلکو پکې پناه اخیستي و بمبار کول غندلې او د تروریزم بللې دي. هغه د غراس په دې ټینګار وکړ چې د روسي د جمهور رئیس سره مخامخ خبري ته د جنگ د ختمولو یوازینی لار ده. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي دي چې د روسي له لوري د ماریپول د شار محاصره جنگي جنایت دی. څو ورځې کیږي چې په دغه شار باندې اوبه او برېښنا کټه سیوي او له دغه شار سره مخابراتي اړیکې هم پرې سیوي دي. په اوکران کې چارواکي وایي چې په دغه شونځي کې د شوزو او ماشومان په ګډون شاوخوا 400 ولسی خلکو پناه اخیستي و. د اژانس فرانس پرېس د راپور له مخې تر دې دمه په دغه بمباری کې د تلفاتو دقیق شمېر نه دی اعلان شوی. خو شاري شورا وایي چې ولسی خلک لا هم د خاورو او خزلو لاندې دي. مسولین هم دغه راز ادا کوي چې د ماریپول اوسیدونکو اړستل کیږي چې روسیه د کړې سي. ترکیه وایي چې د روسیې لخوا په اوکرين د پوځي ارغل د درول لپاره په خپل مذاکراتو کې پرمختګ کړی او دواړو خواوی به موافقې ته نږدې سي. دي د ترکیه د بارانو چارو وزیر مولود چاوشوغلو زیاته کړه چې د دواړو خواو د شرایطو په اړه خبرې کول اسانه کار نه دی. په داسې حال کې چې جګړه روانه ده او ملکيان پکې وژل کیږي. شاغلی چاوشوغلو د رواني اونۍ په ترڅ کې روسیه او اوکرين ته تللی او هڅه کړی و چې دواړو خواو ترمنځ میانسګرڅوب وکړي. د ترکیه د بارانو چارو وزیر ویل چې هیواد د روسیه او اوکرين د مذاکراتو ډلو سره په تماس کې دی خو نه غوښتل چې دواړو خواو د مذاکراتو د جزئیاتو په اړه خبري وکړي. په بلجیم کې پرون د یکشنبه په ورځ لاغورسته ماتم دی چې د کارنیوال فیسټیوال په وډل مانځونکو یو موټر وخت او په دغه پیښه کې شپږ کسان مړه او څو تنه نور سخت ټپيان شول. دغه پیښه د پلازمینې بروکسل د جنوب په 50 کیلومتري د سټرپنی برکنی شارګوټی کې د سهار 5 بجې هغه مال وسوه چې فیسټیوال روان وو.
تحقیقات کوونکي وایي چې مشکوک کسان په 1983 او 1990 کلونو کې زیږیدلي او د لافیر شهر څخه ورغلي وو، او هغوی له دې مخکې کومه جرمي سابقه هم نه درلوده. د لوفیر شهر څارنوال ډیمن ویرمن خبرانو ته وویل د دې پیښې دوه اصلي شکمن کسان چې 24 او 22 کلن دي اوس د پولیسو په توقیف کې دي، او د هغه په وینا تر اوسه نسو کولی چې ووایو چې د دې برید انګیزه تراګري وه او که نه. په دغه ځای کې شاوخوا 150 کسان په دغه ولسي فیسټیوال کې د ګډون لپاره سره راغونډ شوي وو. راپورونه وایي چې په دغه موټر کې موجود کسان نیول شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته، د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 3 کلونو کې افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ خوارځواکي ډېره زیاته شوې ده. دغه وزارت وایي یوازې په تیرو سباندې 2.5 میاشتو کې د سلويختو زرو نه زیات ماشومان د خوارځواکۍ په ناروغۍ اخته شوي دي، او په دغه لړکی نړیوالې مرستې کافي نه دي. اکرام شلواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2019 او 2020 میلادي کلونو ترمنځ په پرلهپسې ډول په افغانستان کې د 15 کلونو څخه د ښکته عمر ماشومان ترمنځ د خوارځواکۍ ناروغي زیاته شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر جاوید حجیر د خپل وزارت د رسمي شمیرنو پر اساس خبر اعلان ته ویل چې په دغو 3 کلونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې 10% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی حجیر ویل چې په 2019 میلادي کال کې د 15 کلونو څخه ښکته 3,800 ماشومان، په 2000 میلادي کال کې په خوارځواکۍ اخته شو ماشومان شمیر 9,000 او په تیر 2020 میلادي کال کې 9,900 او 3,300 تنو ته رسیدلی وو.
از شروع سال 2022 تا فعلا،
ډاکټر حجیری ویل د روان 2020 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه پورې د 15 کلونو څخه د ښکته عمر 950,383 تنه ماشومان د خوارځواکۍ په ناروغۍ اخته شوي، همداشان 1,010,000 او 9,000 ماشومان په متوسط خوارځواکۍ ناروغۍ اخته شوي دي. د طالبانو د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د روان 2020 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه 303 ماشومان د خوارځواکۍ په ناروغۍ د اخته کېدو وروسته مړه شوي. په روانه اونۍ کې د بشري حقونو څار ادارې هیومن رایټ واچ په یو راپور کې په تیرو 2.5 میاشتو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته شوو 10,000 ماشومانو د مړینې خبر ورکړی دی. د بشري حقونو څار دغې نړیوالې ادارې ویلي چې همدا اوس افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ د درملنې په برخه کې جدي ملاتړ ته ارتلری. د بشری حقوقو سر ټولنې په خپل راپور کې د افغان ماشومان ترمنځ د خوارځواکۍ د کشې د پراخېدو یو لوی علت لوګه او د خوړو په برخه کې د مسؤلیت نشتون ښودلی دی. یو شمېر افغان ډاکټران هم افغانستان کې د خوارځواکۍ ناروغۍ د خپرېدو لوی علت په دغه هیواد کې لوګه ښیي، او وایي چې افغانستان کې د لوګې له امله کورنۍ خپل ماشومان ته پوره خواړه نشي برابرولی، او حتی ښځې هم پوره خوړو ته لاسرسی نه لري چې له وخت وړاندې ماشومانو د زیږیدلې سبب هم کیږي. ډاکټران وایي چې له وخت وړاندې زیږیدلې اکثره ماشومان خوارځواکۍ اخته کیږي. د ماشومانو د ناروغۍ یو متخصص ډاکټر عبیدالله صدیقی وایي چې افغانستان کې د خوارځواکۍ په ناروغۍ د اخته شوو ماشومانو د درملنې لپاره په دغه هیواد کې لازمي امکانات هم نشته دي. تی وایي چې ځینې نړیوالې ادارې چې افغانستان کې د عامې روغتیا په برخه کې کار کوي، کابل او ځینو ولایتونو کې د خوارځواکۍ په ناروغۍ د اخته شوو ماشومانو د درملنې لپاره امکانات برابروي، خو په عمومي ډول دغسې ماشومانو ته روغتیایي خدمات په سم ډول نه برابرېږي. متاسفانه
ارائه خدمات برای کودکان مبتلا
به سیدیکیو متاسفانه د عامې روغتیا وزارت لخوا په خوارځواکۍ اخته ماشومان ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کولو کې کموالی راغلی. خو د دې کمرغه د خوړو په برخه کې ځینې غیر حکومتي موسسې شته چې په سخت خوارځواکۍ اخته ماشومانو ته په ښه ډول خدمتونه وړاندې کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر حجیر وایي چې په تیرو میاشتو کې په متوسط خوارځواکۍ اخته 303 ماشومان ته روغتیایي خدمتونه برابر کړي. همداشان ډاکټر حجیر وویل چې په دې موده کې له 203 زرو څخه زیاتو په سخت خوارځواکۍ خوارزواکی اختما شومان ته هم خواړه او درمل برابر کړی دي. د امی روغتیا وزارت د وایند معلومات له مخې دغه وزارت د 1300 روغتي مرکزونو او د 130 روغتونونو له لارې هغه ماشومان ته چې په خوارزواکی اخته شوی د روغتونونو او کلینیکونو دننه او بهر روغتي خدمتونه وړاندې کوي. ډاکټر اجیر هم وایي چې افغانستان کې په خوارزواکی د اخته شو ماشومان شمیر پرتله دغه ماشومان سره د نړیوالو مرستندو موضوع له لارې روانې مرستې کافینې دي. د امی روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې 3.2 میلیونه ماشومان د خوارزواکی له ناروغۍ کړیږي او نړیوالې موسسې یوازې په کال کې شاوخوا 1 میلیون په خوارزواکی اخته شوو ماشومانو ته مرستې برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ څپه 1229.0، په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د چین د ولسمشر شي جین پینګ سره په خپل دوه ساعته خبرو کې ویل چې امریکا د ولسمشر پوتین په یوکرين کې د خپل جګړې د پای ته رسولو غوښتنه کوي. د چین رسنیو خبر ورکړی چې شي جین پینګ بایدن ته ویلي چې د لانجی او ناورین نه غواړي. په مکړی دی رپورټ ته
سپینا مانه وای د امریکا ولسمشر د چین ولسمشر سره د خبرو پر مهال نوموړی ته د روسیې پر ولسمشر د سختو بندیزونو چلوې دي چې په اړه یو خل دې جزئیات وړاندې کړل. ولسمشر بایدن همدارنګه د روسیې له خوا د اوکراین د خارونو د بمبارولو څخه د چین د ملاتړ د پایلو په اړه هم خپل چینایي سیل ته خبرداري ورکړي. د چین رسنیو د ولسمشر شی له قوله لیکلي چې هیواد یې نه غواړي چې حالت تر دغه بریده ورسیږي.
What I can tell you هغه څه چې زه تاسو ته د دې ټلیفون په اړه ویل شم، هغه دا دی چې دا ټلیفون په یوکرين د روسیې په بدلیل برید او د برید په اړه د امریکا او د امریکا د متحدینو د نظریاتو په شریکولو متمرکز وو.
د چین او روسیې د ولسمشرانو له ټلیفوني خبرو څو ساعته وړاندې د چین د باندنیو چارو وزارت د اوکرين سره د امریکا پر مرستو نیوکه وکړه.
آیا د اوکراین سره به د امریکا له خوا د وسلو مرسته اوکراین ته ثبات او سول راولي او که د ملکی تلفاتو لامل بشي؟ په اوکراین کې ملکیان خوړو او بسترو ته او که وسلو او توپونو ته اړتیا لري. دا ټولو هو خلکو ته چې معقول وي او پوهیږي آسان جواب دی.
په ورته وخت کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوکراین په جګړه کې له روسیې د چین د ملاتړ په اړه اندېښنه ښودلې.
زباور درم چې چین په مشخص ډول په ولسمشر پوتین باندې د خپل غیز د کارولو او د هغو نړیوالو اصولو چې چین یې د ملاتړ ادعا کوي څخه د دفاع کولو مسؤلیت لري. برعکس پر اوکراین د روسیې د برید نه محکومولو او ځان د بې پرې ښودلو له لارې داسې ښکاري چې چین مخالف اړخ ته روان دی. زموږ اندېښنه دا ده چې دوی په اوکراین کې روسیې ته د پوځي تجهیزاتو په ورکولو هم فکر کوي.
بل خو د روسیې ولسمشر د روسیې له خوا د اوکراین د کرایم یا د نیولو اتمی کالیز ستر المانزغونډه کې پر اوکراین ل خپل پوځي يرغل څخه دفاع وکړه.
په اوکراین او دونباس کې زموږ د پوځي عملیاتو اصلي موخه د خلکو د ستونزو او ټول وژنې پای ته رسول دي.
د دې سره سره چې امریکا د اوکراین په جګړه کې چین د روسیې پر وړاندې یو مخالف دریز نیولو هڅولو ته دوام ورکوي، خدا شخکاری چې د امریکا هڅې تر اوسه کومه پایله نه لري.
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
متحده عربی اماراتو ته د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد د سفر نه دا حقیقت جوت کیږي. نور عربي دولتونه چې څو وخت راهسي د ورایه د فرصت منتظر اوس له دمشق سره د خپل دوه اړخیزو اړیکو د هدي کولو لپاره تیار دي. په دې اړه د قاهرین د امریکا غږ د خبريال اډورډ یاراین درالېګلی رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړوي.
د متحده عربي اماراتو مطبوعاتي شبکو د جمعې په ورځ ابوظبي او دوبۍ ته د سوری د جمهور رئیس بشار الاسد سفر او د خلیج د دغه عربي هیواد د دوو لوړپوړو مشرانو ولیعت شاهزاده محمد بن زید او د دوبۍ د واکمن شیخ محمد بن راشد المخدوم سره جلا جلا ملاقاتونه په مثبت انداز څیړلې دي. له اسد سره د جمعې په ورځ له ملاقات نه وروسته د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زید مسکو ته سفر وکړ او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په کرملن کې ملاقات وکړ. پوتین چې په 1994 لمریز کال کې د مخالفانو په مقابل کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ په غرض د جنگ لپاره سوریې ته عسکر استولیو، د خلیج د شیخ نشینو هیوادونو مشرانو ته څو وارې خواست کړو چې له دمشق سره ډیپلوماتیکي اړیکې عادي کړي. په واشنگټن کې د خلیج د چارو کارپو تیودور کاراسیک امریکا غږ ته وویل چې متحده عربي اماراتو ته د بشار الاسد د سفر انتظار له ډیر وخت نه کېده، خو په دې وخت کې سفر په ښکاره توګه پر یوکران باندې د روسیې د نظامی تیری او په ویانا کې د ایران او د نړۍ د 15 جمعیو هیوادونو ترمنځ د ایران د 1994 لمریز کال د اټومي توافقنامې په اړه د مذاکراتو د بریالیتوب سره مستقیما تړاو او ارتباط لري. کاراسیک دا استدلال هم کوي د اماراتو له پریکړې نه د متحده ایالاتو سره د دوه اړخیزو اړیکو د سړېدو او د امریکا د حکومت د موجوده پالیسۍ نه د ناخوښۍ ښکارندوی دي. نوموړی وایي چې د بشار الاسد منل د روسیې او متحده عربي اماراتو د هغه ستراتیژیکي تړون سره هم راسن تعلق لري چې دواړو په 1998 لمریز کال کې لاسلیک کړی و. خو کراسي ګمان کوي ممکن چې متحده ایالات بے تفاوته پاتې نشي، حتما به توجه را جلب کی او په یو مرحله کې به پر متحده عربي اماراتو باندې هم بندیزونو د لګولو په فکر کې شي. د الجزیرې تلویزیون ریپورت ورکړ چې د امریکا د بهرنی چار د وزارت ویان نیک پرایس ورته د یوې ځانګړې مرکې په لړ کې ویلي دي چې متحده ایالات نه د بشار الاسد منل او نه د نورو عربي دولتونو لخوا له هغه سره د اړیکو دادی کولو ملاتړ کوي. د پرایس په باور په سیمه کې ثبات او امنیت په سوریه کې د یوې داسې سیاسي پروسې سره تړلی دی چې د سوریې د ولس ارمانونه تمثیل کړي. پروفیسر خطار ابودیاب چې د پاریس د پوهنتون د سیاسي علومو په شعبه کې درس ورکوي امریکا غږ ته ویل چې د مصر، کویت، بحرین، عمان او الجزایر په شمول ځینې نور عربي ملکونه هم له بشار الاسد سره د اړیکو د عادي کولو پر خوا تمایل ښیي.
نوموړی وایي چې د اسد سره د اړیکو د عادي کولو پر لورې د ځینو عرب دولتونو د میلان باوجود د قطر سرګن مخالفت په دې اړه د سعودي عربستان تازه زوب او د متحده ایالاتونو فوري ویټوبه شاید چې له متحده عربي اماراتو او اردن پرته په ډلیزه توګه د سوریې له رژیم سره د نورو عربو ملکونو د اړیکو د کېدو مخه ونیسي.
د پروفیسر خطار په باور مخکې له دې نه چې عرب لیگ سوریه بیرته قبوله کړي بشار الاسد به مجبوري چې د سوریې هغو مهاجرینو ته خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړي چې د جنگ له امله تښتېدلي وو او دا وخت په مختلفو عربي هیوادونو کې پراته دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د سوریې او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو برقراریدل اقتصادي وجوهات هم لري. سوریا د روسیې او بلاروس سره نږدې اړیکې لري او دواړه پر یوکران باندې د روسیې د نظامی ارغل په تعقیب له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. که متحده عربي امارات وغواړي چې له روسیې سره کومک وکړي، مشران یې مجبور دي چې له ایران او له سوریې دواړو سره نږدې اړیکې ولري. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکوي چې په یوکرين کې د غذایی موادو د کمبود او د سختې لوږې له امله رامنځته شوی بحران نړیوال د لوګي او یا خوارزواکۍ د زیاتېدو له خطر سره مخامخ کوي. د جنیو نه په دې اړه د خبريالې لیسا شلاین د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
پر یوکرين باندې د روسي د پوځي ارغل په سبب په میلیونونو یوکرينیان له خپل کورونه وته ته اړ شوي دي او مجبور شوي دي چې د خپل ځانونو د خوندي ساتلو په غرض په زیر زمینی پناهګاو کې پناه واخلي. دغه خلک د سختې لوګي او تندل کبله مجبوریږي چې د خوړو او د څښلو د اوبو په د خوړو د پټو او د څښلو اوبو په لټه سرګردانه وګرځي. د یوکرین لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی د بیړنیو مرستو ساحوي کوارډینیټر یا منتظم جیکوب کرن وای چې د روان جنگ په وجه په یوکرین کې ډېر خلک په ډله ییزه توګه د لوږې او فاقه پر څنډه درېدلي دي. د جیکوب سټرن په وینا ممکن چې په یوکرین کې به روان بحران د خوراکي موادو د امنیت له بابته د نړۍ په هغو هیوادونو کې د لوږې او فاقې د کچې د لوړېدو سبب شي چې له مخکېنه خلک وږي وو. جیکوب کرن پولنډ په سرحدي ښار کراکاو کې د ډبلیو ایف پی له ساحوي دفتر نه امریکا غږ ته وویل دومره خوراکي مواد ذخیره کړي دي چې د یوې میاشتې پورې د 3 میلیونو خلکو لپاره کفایت کوي.
The country's food supply chain is falling apart. Movement of goods has slowed down due to insecurity and the reluctance of drivers to drive to places like Dnipro, let alone Mariupol.
د هیوا د خوراکي موادو د اکمالاتو زنجیر د پاشر کېدو په حال کې دی. د بیامنتی په سبب د ډنپرو، سومي او ماریپول په څیر جنگ زپلو ځایو ته له سفر کولو څخه د ډرایورانو د ډډې کولو لامل له یو ځای څخه بل ځای ته د مالونو انتقال روسوي دي. موږ د خوړو زیاته برخه د بیکریو لپاره د غنمو وړه او د خوراک راشنونه د توزیع کول په منظور د مسرڅو شارونو سره چیر مزخیره کړی دي چې زموږ شریکان او شاري چارواکي به وي شي.
د تورې بهيري کاسا چې د اروپا د بریډ باسکټ یا د ډوډۍ د ټوکرۍ په نوم شهرت لري د نړۍ د نورو برخو په پرتلا د غنمو د کرهنې او زراعت لپاره ترټولو ښې ځمکې لري. د غنمو د تجارت په اعتبار د نړۍ یو مهم خوراکي ګودام ګڼل کیږي، خو ویل کیږي چې د روسي پوز برابر 300 کښتۍ چې غنم پکې بارو ایساري کړي دي او اجازه نه ورکوي چې حرکت وکړي. د ډبلیو ایف پی صحوي کوارډینیټر وای په یوکرین کې د خوراکي موادو او د سونګ د موادو به فوق العاده پورته ختلې چې په نتیجه کې نه یوازې دا چې په میلیونونو یوکرانیان له سختو مصیبتونو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي، د نړۍ په نورو برخو کې هم په میلیونونو خلک د لوږې او فاقې د ګواښ سره مخامخ کړي دي.
The consequences of the conflict in Ukraine are radiating outwards, triggering a wave of collateral hunger across the globe. Russia and Ukraine alone account for
اوکرين کې د روان شخړې د واقعو لامل په ټول نړۍ کې د لوږې څپې په ښکاره او روښانه توګه راڅرګندېږي. او دغه څپې د راپورته کېدو په حال کې دي. روسیا او اوکرين دواړه د نړۍ د غنمو د ټولې سوداګرۍ دیش په سلو کې تشکیلوي چې دا ستولو کارونه دا وخت په ټپه درېدلي. اوکرين په نړۍ کې د غنمو د صدرولو 5م غټ هیواد دی، نو ځکه یې اغیزه هم غټه ده.
مصر خپل 80% غنم له اوکرين نه واردوي. همداراز لبنان هم له 50% نه زیات غنم له اوکرين نه واردول. دا وخت خوراکي موادو لبابته له غټو ستونزو سره مخامخ شوي دي. همداراز د ټونس، الجزائر او یمن په څیر یو شمېر نسمن هیوادونه چې د یوکرین په غنمو باندې متکی وو په هغه هیواد کې د جنگ له امله مجبور دي چې نورې منابع ولټوي، او همدا وجه ده ممکن چې په مارکیټ کې د غنمو بیې په فوق العاده توګه لوړ شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزارت د بین المللي مخدره موادو کنټرول د ستراتیژي خپل کلنې راپور خپور کړ. د روان کال راپور ټینګار کوي چې د مخدره موادو ستونزه یو بین المللي چیلنج دی. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو د لومړنیو ارقامو له مخې په امریکا کې د دریم کال لپاره د ډېرې دوالو خوړلو نمړنه د ریکارډ کچې ته رسیدلې ده. په 2000 کال کې ورنا یو نوې زرتنه مړه شوی وو، او د 2 میاشتو په موده کې چې په 2020 کال کې د اپریل په میاشت کې ختم شو څه باندې 100,000 مړه شوي وو. مرګانی مصنوعي مخدره مواد فنتانیل څه باندې 80% د هغو مړینو مسؤولو چې د دوا ډېر ډوزونه یې خوړلي وو. لویدیځه نیمه کره د امریکا لپاره غټه اندېښنه ده. کولمبیا، پیرو او بولیویا په نړۍ کې لومړی، دوهم او دریم هیوادونه دي چې د کوکاین ستره منبع د دوامدار ټینګ شوې تمایل ده. سره له دې کولمبیا په 2018 کال کې 103,000 هکتار ځمکه ورنه پاک کړله. برسیره پر دې د کولمبیا، اکوادور، پاناما او دومینیکن جمهوریت په شمول په غټه اندازه ځایونه او سیمې ونیولې. امریکا د 2018 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې بولیویا او وینزویلا یو ځل بیا د بین المللي مخدره موادو د کنټرول د موافقو له مخې د خپلو مسؤلیتونو په ملاتړ کولو کې ناکام شول. په بولیویا کې د دې غټ علت د حکومت ناکامي وه چې د کوکا خپل قانوني مارکیټ کنټرول کې، که څه هم حکومت د کوکا د لمنځه وړلو او د مخدره موادو د ضبطولو په باره کې ځینې ګامونه اوچت کړل. په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو رژیم له معنا نه د ډک اقدام په کولو کې ناکام شو چې د غیر قانوني مخدره موادو د تجارت سره مبارزه وکړي. مکسیکو له جنوبی امریکا نه تر امریکا پورې د کوکاین لپاره یو مهم ترانزیتي هیواد دی او د فنتانیل د اردلیانو لپاره منزل مقصود دی چې په اصل کې د ولسینچن له جمهوریت یا پی آر سی نه سرچینه نیسي. په څرګنده توګه په داسې حال کې د مکسیکو د فنتانیلونو تولید اسمان ته ختلی دی. د مکسیکني چارواکو لخوا فنتانیل هم ضب شوي دي. له پی آر سی نه نیولې آن تر مکسیکو پورې د فنتانیل په تولید کې چټک بدلون د انتقالي جنایي سازمانونو قابلیت منعکسوي چې په چټکه توګه د بدلیدونکو شرایطو سره ځانونه عیاروي او مخدره موادو تجارت د نړۍ په سطح کوي. برسیره پر مکسیکو جنایي سازمانونو په پی آر سی کې د پخې د خودلو ځای پیدا کړ. د کوکاین اریخه په اصل کې په جنوبی امریکا کې د واقع د ځمکې پر مخ هرې سیمې ته رسول کېږي. ناجرایي قاچاقبران په نړیواله سطح ځانونه رسوي. د کوکاین مارکیټونه په اروپا او آسیا کې رد شوي دي. له پی آر سی او هن کیمیاوي اردلیان د نړۍ ټولو برخو ته منعکس شوي دي. د دې لپاره چې بری لاسته راوړل شوی وي د نارکوتیک ضد روش لپاره د عرضې او تقاضې د کمولو اقدامات ضرور دي. امریکا به د انډیوالو ملکونو او د خصوصي سکتور سره کار کولو ته دوام ورکوي چې جنایي سازمانونه هدف وګرځوي، د اداري فساد غم وخوري او د قانون حاکمیت قوي کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.